شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه را ورسېده. افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې ډېرې شوې.
بدبختانه ووایم چې سختې اری چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
ملګري ملتونه نن په جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لویې کچې غونډه جوړوي او کندهار کې سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموج د میوی نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسي اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. افغانستان ته د بس پنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مساینک قراردادی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالر زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره جمعه په یوه خبري غونډه کې ویل چې حتی د خپلو کارکوونکو د تنخواو پیسې لا نه لري. په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیتر موریر او همدارس د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکوماس په ګډون د لسګونه هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندې پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیونه بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغو ټولنو د کارکوونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تېرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی ای شرکت لخوا له اسلام آباده پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویاند نن دا خبر ورکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه پوره روښانه نه ده چې دا عادي تجارتي الوتنه ده او که چارتر تجارتي الوتنه، خو پی آی ای ویلي دي چې الوتکه به یې اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی ای لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شو. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تیرونۍ د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ وشوه. دا پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې کابل طالبانو ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت مشر جینګ ګاو کینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. د او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو په مخه د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. اټکل کېږي چې د دې کان د مس زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون کلونه مخکې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د افغان حکومت او د دې دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و، خو د مخکني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال چین د ناامنیو له کبله له دې پروژې څخه په شا شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیان او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د پوځ د هند پاسیفیک قمندانې په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه ښیي چې دا هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او د 1.5 کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د دې هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ وب پاڼه کې موندلی شئ پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه راغله. دا د پاکستان د هوایي چلند PIA الوتکه ده چې نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم نن سهار په یو بل ځانګړي الوتکه کې کابل ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل ان دا پرمختګونه تعقیب کړي دي. ان صاحب، اوریدونکو ته وایي چې دغه الوتکه په کوم شرایطو راغلی؟ آیا لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه بللی شو؟
بله، همداسې ښکاري لودین صاحب چې کابل ته لاغې وروسته چې تیره میاشت طالبان واک ته ورسېدل، لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتنه رسېدلې ده، یا لومړنۍ کمرشل الوتنه رسېدلې ده. دا الوتنه دی پاکستان په هوایی شرکت یا PIA پورې اړونده. وروسته لاغې چې د کابل هوایی ډګر بهرنیو ځواکونو پرېښود او تقریبا 160,000 کسان یې وایستل، د کابل هوایی ډګر په دغه کړکیچ کې په ډیر شدت سره زیانمن شو. تخنیکي برخې، انتظارګاوې، خونې، وسایل دا ټول ویجاړ شول او له منځه ولاړل. له هغې وروسته طالبانو هڅه وکړله د قطر او ځینو نورو هیوادونو په مرسته او ملاتړ باندې دغه هوایی ډګر بیرته فعال کړي، او په وروستیو څو ورځو کې موږ د ځینو نورو الوتنو هم چې سوداګریزې الوتنې نه وي خو یا مرستندوی الوتنې وي یا کمرشل خی چارټر شوی یا کرایه شوی الوتنې وي داوي، خو نن د PIA د شرکت لومړنۍ کمرشل یا سوداګریزه الوتنه دغلته رسیدلې ده. د فرانسې د خبری اژانس یو خبریال چې په اسلام آباد کې اسلام آباد نه کابل ته د PIA په دغه الوتنه کې سپورو، دی وایي چې په دغه الوتکه کې له اسلام آباد نه کابل ته لږ تر لږه 10 کسان سپاره وو چې زیاتره یې د الوتکې عمله وه او کابل ته راغلل. دا پروازونو بیرته پایل دی طالبانو لپاره ډیر مهم په دې خاطر باندې ګڼل کیږي چې طالبانو بیا بیا شمنه کړې ده چې افغانستان نه به د خلکو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي، او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې ترې تمه لري. د پاکستان د هوایی شرکت یا PIA یو ویاند له قوله د رویټرز خبری اژانس دا تایید کړی ده چې د دوی لومړنۍ سوداګریزه الوتنه کابل ته رسیدلې ده. د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 100 سپرلیو چې زیاتره یې د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او نور ادارو کارکونکي و دا په کابل کې دی الوتکه ته پته مو چې بیرته اسلام آباد ته یوسي. رویټرز خبری اژانس بیا هم دا سوال کړی دی چې دغه الوتنه خو تللې ده چې د پی آی اړوند الوتنه ده، خو تر اوسه پورې دا ندی کټګوري شوی چې آیا دغه الوتنې ته سوداګریزه یا کمرشل الوتنه وویل شي او کنا کرایه شوی یا چارټر ورته وویل شي. یعنی دا پوښتنه لام شته، خو یو شی چې دی ادارې ویلی دی هغه دا دی چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد ولري کولی شي چې په دې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې تمې ښودل شوي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ به دا الوتنې دوام وکړي، او همدارنګه له دې سره دا هیله مندۍ هم شته چې یو شمېر نور پروازونه او الوتنې چې له دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته کیدلې هغه به هم ورو ورو پایل شي.
ډېره مننه همکار مو اجملان وو چې کابل ته د لومړنۍ سوداګریزې الوتکې د رسیدو حال درکوو. د الوتکه داسې مهال رسیږي چې نن سهار په یوې بلې ځانګړې الوتکه کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم شامل دی. فلیپو ګراندي ویلي چې دوی افغانستان ته راغلي تر څو وارزوي چې له 3.5 میلیونه بې ځای شوو کډوالو سره څنګه بیړنۍ مرستې وکړي. نن د ملګرو ملتونو سازمان د سویس په مرکز جنوا کې هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. د لوی کچې دا غونډه د افغانستان په وخت مازدیګر مهال پیلېږي. تفصیل یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو برخوال به یې مخامخ جنوا کې سره جرګه کېږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال له پایله تر اوسه څه باندې 15,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تېره اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې خصوصا په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو بې درېغه وهل روان دي. د چارې د چاپیریال ساتنې متخصصین اندېښمن کړي دي. دا وروسته راځي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
ملګری ملتونه هیله مند دي چې د جنوا په کنفرانس کې چې نن جوړیږي له افغانستان سره څه باندې 600 میلیونه ډالره بسپنه راټوله کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړ شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 18 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدو د اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دغه هېواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. ټاکل شوی چې افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کنفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیتر موریر او د شاند جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې د صرافانو سراسري ټولنه وایي د بانکونو لخوا د پیسو محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک له ژمنو سره سره د دوی ستونزه پر ځای پاتې ده او لا نه ده هواره شوې. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو میکانیزم کار کوي څو د صرافانو ستونزه هواره شي، خو په خبره یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه پر ځای ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 40% له افغاني اکاونټونو اجرا شي، خو هغه هم نه ده عملي شوي. حاجي دادګل وایي دغه حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 506 افغانۍ.
زموږه ازادي راډیو نه اوري تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پرې کولو او د نخترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نخترو ونې بې درېغه پرې کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نختر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی، خو د ماشینی یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کیږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل له خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دے پغره کې چې هغه ساحه ته موږ جو نو کله چې موږ په لار کې پیاده وو نو ډیره ساحه ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشینی ارو یا د برقي ارو اوازونه واورېدل. نو کوشش به ډیر وکړ چې ځالته خلک پیدا کړم. هغه چې دې درنه وایم چې دایره باندې ولې دې دا ولې کټه کوي. نو بل اخر چې لږ مخته تیر شو ما د چتراسو لرګي مول دې چې هغه میخونه کې تکول و را کاش کوله.
خغلی صابری د طبي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه یې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپورونه وایي طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د نواپاس لار هم پرانستې. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په وروستیو ورځو کې نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله خودلی چې مسؤولان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پرې کېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خبرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤلانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خو دا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کېږي. خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې دا شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې اونیز بحث لرو په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په دې پکې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو، ولې دا خبرې کامیاب نه شوې؟ که دا خبرې کامیاب شوې وای اوسنی وضعیت به له هغه وضعیت سره څه تفاوت درلوده؟ دا بحث را سره واورئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک دی د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې اوسنی وضعیت یې کاروبار ټکنی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
که چیرې دغه بانکونه یا عمارت اسلامي مشرتابه زموږ و میوې ته زموږ و پیسو ته نظرثانی ونه کړي او کښه نظر ته ونه ګوري، زموږ دا بله میاشت مو ولاړه شي، کال مو ګرځه ولاړي. نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړي، زراعت مو سره ولاړي، صنعت مو سره ولاړي. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې که چیرې دي موږ نه کړه په دې او ته کې په بل او ته کې بانکونه نه کړه وسم که څوک آیاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاکستاني ته هره ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنگ دی. لس پنځلس جنګونه کېږي، خلک په آزاد دي، د سراو سره مالونه را وړي، خرڅیې په نغدو په نغدو پیسې هم نشته. په پورې وکي هغه زوړ کور غواړي، نه نه وکي نه زوړ، د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاته دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر سوداګرۍ بد اغېز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه دا ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید دا زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي، نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل سي.
داسې ډېر تجاران شته چې د $2 لک ډالر سرمایه و په داره شو، په دادغه کې $1 لک ډالر راوویستل کور یې شي. اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره ستا چې اورک نه سي ابل نه سي او کې بانکو ته ورته له بانک بیا راستلای نه سي نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې ورسره کې زوم تاسو ته بدون پیسې نه وباسي لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې شي دا بیرته بانکو ته ورنګي او بیرته بیا جمع کېږي خصوصي بانکونه بیرته ستا استریږي وزه تاجرم څخ پیرات کړئ نسم پیسې څنګه ورواستوم هغه ماته وایي چې بانک ته ورواځي چې ولې زه نه غواړم ماته نغد راوړئ کېش زه د کندهار سره څنګه پیسې ورم کابل ته څنګه ورم کابل مزار ته څنګه ورم
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي نصر الله زهیر د سوداګرو یا د ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې پزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو پا دیه متعلقه مرستاش صدا غشتنه کو چی پا دغا نوی اوته کی دغا دا پیسو پرگرام پا هر رکم چکیجی که مرست واس مرز مرکاز تبسیدو که تای پا خپل با دری وار دورج خبری ورسرکه چی دا خلق دا داس مشکلات سر مخامخ دی.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاوریدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدۍ باندې ټاکل شوی دی او یې شل هغه په پنځه هفته کې ستاسو سره شریکو او بانکونو ته هم زموږ د خاص دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي دغه اکاونټونو ته د مغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټول ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو. هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته انشاء الله هغه ټول ته موږ ورکولای شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاري او ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
د بانکونو تړل کېدو په کابل کې هم ستونزې پیدا کړې. دا ځل د کابل ښاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریځ روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بیل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برښنا شرکت ویلي ک خلک په خپل وخت برښنا بیل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکو الیاس وایي
د برښنا بیل مونږ نه دی ورکړی، یو میاشت کېږي بانکونه تړلي دي. له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمې باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برښنا بل پیرودونکو سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
د بانک او برښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برښنا بیل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې او ورځې ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برښنا بیل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برښنا بیل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسي ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي یا په دغه بل میاسه جریمه راضي دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې له کومه کوي؟
د یادونی وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بیلونه د بانکونو له لارې په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده. د برېښنا شرکت اصولو له مخې که پیرودونکي په وخت د برېښنا بل ورنه کړي په بلې میاشت کې به جریمه کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو برېښنا شرکت نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نشو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.